باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټولې هیلې او ارمانونه چې دغه لس کاله دولس کاله دوی بیچارهګانو تعلیم کړی دي ځانونه یې ترې ځای رسولی دي طبعا هغه خو په اوبو باندې لاغوس ولی که نه، او بیا دوی داسې په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومیږي نه چې دا به څه مهال دا ستونزه حل کیږي، بس پر کور باندې کښېنسته. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړې وې، یعنې که زه خپل مثال درکړم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه کس یم، ولې متاسفانه ما ته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتله چې دا کس دا دې فارغه سو د پوهنتون څخه، د ده دپاره به موږ یو ځای، یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي، یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکا زوی دا کسان راولي پر وظیفو باندې دري، او بیا د هغه د تعلیم سویه او هغه شیته هم نه کتل کېږي. نو په دغسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي، بیا نو هغوی د آنلاین زده کړو دپاره هم زړه نه ښه کوي. خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده ښه په هر حالت کې، موږ بیا هم ځوانانو ته په کار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي، هر کم زده کړي چې که هغه په آنلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي، چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مسایده سي. زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید له لاسه ورنه کړي، ځکه چې کیدای سي حالات سم سي، د وطن حالات سم سي، او یا کیدای سي په نور دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سوي او هلته دوی لارې ومومي او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي.
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې، وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي، بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي، دا یې له ځان سره ظلم دی. نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي.
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي، ځان دوی ته رسیږي، دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي. که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي، تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل شوي دي، دوی کولی شي همدا کار وکړي. او یو دا دی، که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي، دا بیا په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار شوي. هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي، د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی شي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، او دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته، خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نور هیوادونو ته، یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپل کورنۍ او هر څه پرېږدي، او دا کار ډیرو زیاتو پیسو او ډیر څه ته اړتیا لري. نو صحیح ده، ځینې کسان به تللې وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسیدونکي به تللې وي، کډه سوي به وي، له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډېر ترنګلي دي، صحیح نه دي، خصوصا د کډوال لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي. په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپله هم یوه لویه ستونزه ده. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپله د افغانستان دولت یا په افغانستان کې د اوسني دولت کوم خلک چې دي هغه پر خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي، دا به تر ټولو ښه لاره.
ښاغلی صفت الله د طالبانو له نظام څخه غواړي،
زه د یو افغان په حیث باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي، او که نه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یوه بدبخته وي، ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي، یوه ډاکټره نه وي، یوه څارنواله نه وي هلته، نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کېږي، څنګه یوه ښځینه وکولی شي چې هغه لاړه سي نارینه ډاکټر ته، څنګه یوه ښځینه وکولی شي چې هغه خپلې ستونزې یوې څارنوالې وی قاضی ته یا یو نارینه قاضی ته وایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم، تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي. په ټول دنیا کې وګورئ، په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کېږي، هلته وګورئ د ښځینو لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه شول، او وویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي. زه فکر کوم چې د ښځینو لپاره لکه څنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حکم مسلمانو خبري اوري یا وی ویلی چې موږ په یوې طرحې کار کوو، خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه سوې؟ او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دی چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي.
انجینر همت وال چې له دوه کلونو را په دې خوا د بیلابیلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي. له افغان ځوانانو په تیره بیا نجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو. دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ دا خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه ترتیب کړو او څنګه مو وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بلې استاد، راځو دې ته لغه وخت نه تاسو درس شروع کړئ په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه. څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړئ او په کوم شمېر زده کوونکي تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو، مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي. فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مثلا هېڅ داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي، د هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. که نه اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده، بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساوند برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه د یوه کولی شي خطاطي رښتیا. دغه ټول مضامین موږ شروع کړي، اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. په وړیا شکل باندې لا حتی دوی دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکاره دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازمه نه ده چې موږ خپل وخت په ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول ورسره لاس او ګرېوان یو. دې مشکلاتو سره
استاد تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړل، خو اوس لکه څنګه چې په کار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات شول، دوی ښوونځی ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل شول؟ اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته. موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده، په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پوهنتونونه ټول وتړل سول، نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادیږي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده. دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول. یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لانه ورکول، هغه به په خپله خوله باندې به لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسې حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي. او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو او بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په داسې سیمو کې دي چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل داسې ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دوی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې داخل ورکړل شي، نو شاید چې دغه ستونزه له منځه ولاړه شي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خویندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو. هر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړي، دوی ته آنلاین درس پیل کړي؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې همدارنګ خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی ده چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې یادوري وکړه چې زموږ په صنفونو کې په سواو نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کی؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه سته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې موږ سره د واتس اپ لینک باندې یا د ټلګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګري کړو.
واتس اپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه دی واتس اپ، ټلګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دا خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واتس اپ ماشاءالله سي واتس اپ ټلګرام ډیر پیشرفت کړای دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي. نو موږ سي د خپل ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا له لغه طریقه له موږ سره ډیر زیات ځوانان وصلیږي او د خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واتس اپ لینک سره ستا شمیره او سره ستا او دوی تاسو سره اټسي ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه خي، دغه ته تاسو څه ویل لري؟ دی خون کی په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی زما هیله ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې، او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي. زما نظر دا ده ک تر هغه د په داسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کې او لغه ګروپو څخه به انشاءالله ډیره استفاده وکړي او خپل وخت تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت ده، یعنی وخت منیجمنت کول دي، یعنی وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډیره مهمه خبر ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، له دې چې دوی ټوله ورځ بیکاره ناستې خپل ځان تر یو ځایه پورې رسولی سي، خو په خوا کې دوی د پوهنتون د ښوونځي غوښتونکي دي. تاسو به حاکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ، د تنکۍ ځوانانو پر مخ نور ښوونځي خلاص کړي او پوهنتونونو دروازې پرانیستي، په دې هکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتون او د مکتبو دروازې د افغان ځوانانو مخ پرانیزي تر څو ځوانان وکولای سي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی سي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست علم او مال او ملګری.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې یې د دوی څخه ګټورې دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کیدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي. خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وي پېژندل شوي خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنی که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کې چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراض ولایم رامبینسته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواګرزی دی د پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل ویروس. ویروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لزره چند واری کوچنی دی. د بیلابیل ناروغیان دغه رقم رامبینسته کوي لکه ټوخی دی، انفلونزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړله د هغه برخې حجرات یې مړه کړله د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور دغه رامبینسته کوي. اراضه ولایم رامبینسته کوي. هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکه تبه ده، ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي د هغې برخې اراض رامبینسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنې دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبینسته کوي مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کیدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبینسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبینسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا. پروتستا. د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دوی تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دوی ناروغي رامبینسته کوي او دغسې اهلي حیوانات هم اخته کوي یا کورني حیوانات هم اخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو دا مریضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دوی تر ټولو ښه مثالونه افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپله که تاسې ویلي کمونی ویلي خو د انافیل ښځینه غوما په واسطه باندې رامبینسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض رامبینسته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامبینسته کوي او یا هم خوله رامبینسته کوي، وینه پکښې کمیږي. او دوا یا تداوي لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوی که چیرې دا رقم وویل سي د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن دی یا د هغو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جالیانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړی نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا ناجوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامنځته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو هم صحیح دی، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د یو چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامنځته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم چاغښت دی. اوسنه ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویله چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامنځته کوي. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپله په انسان کې دی، بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابیټیز یا شکره ده. د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزوره سوی، تنفس نس کولی، دغه امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتستاوی دی، فنجان دی. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، آیا هم د سوژو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دی، د هوایی کسونو د لارې دی، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، او خپله سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیله له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل تریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجم او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل تریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر، او حجم یې یو نانوګرام دی، جوړ شوي دي. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه سوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي، یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې نوې حجرې چې منځته راځي په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي، یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دی، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دی. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تڅول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. په پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کېږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دی وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمدیا، یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شهم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم هاته کړی دي. په خپل یو نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې ترڅنګ تاو شوی لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څنګه چې پاکس کې لیدل کېږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لیږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنی د دې ترڅنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لیږدونه هم د چشل له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبیږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لیږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کېږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کېږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کېږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کېږي. دغه نوې مصر اغلی حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانیو حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی سي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعاله وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي، هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بل یې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي، دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنی د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، بیا دوه ډوله حجروي ویشتون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنه. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي، په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلی دي په مخکېنی درسونه کې، چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي، چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي، په مساوي برخو البته. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي، او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی، چې په دې ویش کې مخکې له دې چې یوه حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یوه حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی، د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې ودې او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی، دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي، یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی، هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري، یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري، یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هغې ازادېدل تنظیموي، او د دې تر څنګ کله چې د هغې ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګی لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګی برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یو هګی بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګی بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسېږي. یعنې د دوی په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسېږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه یې د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هرو 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادېږي او بیا نفریې ته ننوځي. په هرو 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادېږي چې هغه بیا نفریې ته ننوځي. هر تخمدان د نفریې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفریه پخپله نفریه هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفریو څخه هګۍ کیدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کیدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفریې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفریې څخه تیریږي د 2 او یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القا سي، بیا دی تخریبیږي. هغه خپل د القا کېدو ځواک د لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کیدل چیرې صورت نیسي؟ په نفریه کې. د القا ترسره کیدل په معمولي توګه په نفریه کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي. او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي. یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کیږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران پخپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کیږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي. او خپله کیدای شي چې 2 ورځې او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي. بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کیدای شي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي. یوازې سر تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یوځای کیږي. بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ 2 ځلې ویشل کیږي. څو ځلې زایګوټ ویشل کیږي چې بیا د القا څخه 11 یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نشلوي، په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونشلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.